ستاسی پیغام ستاسی نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمې بجې سوې. په څو شیبو کې سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه خبریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. اټکل کې دی چې له نن یک شنبې څخه د پنج شنبې تر ورځې پورې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هوا د حرارت درجه ټیټه او یخنۍ ډیره سي. د طالبانو ټولګټ وزارت وایي چې د سالنګونو د لوی لارې د پاکولو چارې لا هم روانې دي او دغه لار له پرون د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جنوبي سالنګ په ځینو برخو کې د واورې اندازه 2 متره او 1.5 سانتي ته رسېدلې او په شمالي سالنګ کې 2 متره او 9.5 سانتي واوره سوې ده. د ملګری ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرلپسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سږ کال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمند ژوند څخه بې برخې کړي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې دویمه ورځ پرون داسې مهال پای ته ورسېدې چې افغانستان له سیال زیمبابوې څخه 215 منډې مخکې دی. د حزب الله ډلې مشر نعیم قاسم وایي د دې ډله له لبنان څخه د اسرائیل د شاتګ د 16 ورځنۍ مهلت له پای ته رسېدو مخکې له اوربند څخه د اسرائیل سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو ده. د غزې تړنګي روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په پرونیو هوایي حملو کې د 2 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 21 کسان وژل سوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو تر څنګ جنګیږي په تیرو 2 ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو بختيار ساحل مو په یوه بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. نوې زګدیس کال دی ټولو ته بختور وي. د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ ویل دي چې سکل د افغانستان غوړه لیگ دویم پړاو سیالي تر سره کوي. افغانستان او زیمبابوي دویمه ټیسټ لوبه پیلوي. عظمت الله مرزه د کرکټ نړیواله شورا له لوري دی اورزنی او سیالیو د کال د غوړه لوبغاړي جایزې ته نوماندې. د افغانستان فوټبال د اتلان لیگ نه هم نې روانه ده. ولا هم د ابو مسلم فرار لوبډله مخکخه ده. سویلي افریقا د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولۍ په لوبه ته لار موندلې ده. د هندستان او استرالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورم سیالي استرالیا وګټله خو هندستان لا هم په لوبه ته رسیدو په هڅه کې ده. د بنگلاديش غوړه لیگ سیالي د ګډو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. په دې خبرونه کې درته دوه ځانګړي مرکې هم لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د کرکټ بورډ په کلنۍ غونډې را سره مرکه کړې ده او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د احمد فرهاد فدایي مرکه خبره کړو چې د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبلړۍ په روانو سیالیو غږېدلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویل دي چې د بورډ د غړو ترمنځ کلنۍ ناسته تر سره شوې ده. په دې ناسته کې څو مهمو خبرو ته اشاره شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي چې په دې کلنۍ ناسته کې پریکړې وشوې چې په روان زیږدیز کال کې به د افغانستان غوره لیگ یا ای پی ایل سیالیو دویم پړاو تر سره کوي. د افغانستان غوره لیگ سیالۍ په لومړي ځل په 2013 زیږدیز کال تر سره شوې خو وروسته د کرکټ بورډ په خبرونو خبرپاڼو کې وویل شول چې د ځینو چارواکو له لوري په یادو سیالیو کې فساد شوی و چې لا هم هغه سیالۍ د څو کلونو په ځنډ سره بیا نه دي ترسره شوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې سږکال په پلان کې لري چې څلور لوبغالي د افغانستان په مختلفو زونونو کې په معیاري بڼه ورغوي. او تر څنګ یې کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې د کورنی کرکټ د مختلفو ټورنمنټونو په ترڅ کې د لوبغاړو میچ فیسونه لوړ کړي دي او د دې ترڅنګ به د 19 کلنو ځوانانو په لا ښې روزنې هم سکل ډیر تمرکز کیږي. په دې تړاو مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په مورته راړو. سادات صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ غړو په خپل کلنۍ ناست کې څو مهمې خبرې یادې کړې دي. تر ډېره جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو څومره چې ما اورېدلې دي د بورډ غړو ویلي دي چې سږکال تصمیم نهایی دی چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل دویم پړاو به ترسره کوي، او ویلي دي چې دا به د روان زیږدیز کال په وروستیو میاشتو کې ترسره کیږي. کراته معلومات راکړي چې تر دې دمه د دغه لیګ پر وړاندې کوم خنډونه و، ځکه لومړی پړاو په 2013 کې ترسره شو، بیا په مسلسله توګه د دې لیګ د ترسراوي خبرې وشوي خو ونه شو هغه لیګ. کوم خنډونه و او آیا دغه خنډونه لري شوي دي، او د دقیقې نیټې څه معلومات شته؟
بالکل، پرون د افغانستان کرکټ بورډ د غړو ترمنځ په کلنۍ غونډه کې د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ په تړاو خبرې وشوې، چې په دغه خبرو کې ټینګار په دې وشو چې د ای پی ایل چارې لا پسې ګړندې شي. ای پی ایل یو پړاو تر اوسه ترسره شوی دی. په لومړي پړاو کې یو شمېر ستونزې وې چې لومړی باید هغه ستونزې هوارې شوې وې، هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوې وې، او له هغې وروسته د دویم پړاو لپاره کار شروع شوی. نو په همدې خاطر دویم پړاو ای پی ایل یو څه وځنډېده. نو اوس انشاءالله د یوې کمپنۍ سره خبرې نږدې شوي دي. د قرارداد په شرایطو باندې د دواړو لورو حقوقي ټیمونه کار کوي تر څو هوکړې ته سره ورسیږي او بیا قرارداد وکړي. نو انشاءالله تاسو د نټې په اړه پوښتنه کړې، یوه نیمه میاشت کې به دغه معلومات نهایی شي او بیا به موږ د هیوادوالو سره شریک کړو. خو یادونه کوم چې انشاءالله د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ دویم پړاو به سږ کال یعنی د 2025 کال په وروستیو میاشتو کې ترسره شي.
دغه راز په دې ناسته کې د څو لوبغالو د معیاري رغونې خبره هم شوې ده، چې پکې د شهید نجیب الله تریکي لوبغالی په ځانګړې توګه یاد شوی ده چې په معیاري ډول به رغول کیږي. دغه معیارونه ستاسو لاندې څه شی دي، او د دې لوبغالو د جوړونې کار به کله پیل شي؟
هو، په دغه ناسته کې د یو شمېر لوبغالو په معیاري جوړولو او په دغه لوبغاړو کې د اسانتیا او رامنځته کولو خبرې وشوې، چې په دغه لوبغاړو کې ننګرهار کې په سپین غر زور کې د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغاله، دغه راز په میسانک زون کې د خوست کرکټ لوبغاله، بوست زون کې د کندهار کرکټ لوبغاله، او په امو زون کې د کندوز کرکټ لوبغاله شامل دي. چې پیل به په سکال ان شاء الله د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغاله نه کیږي، چې لوبغالی که څه هم تر دې مهاله د کورنۍ کرکټ سترې سیالۍ په کېږي، خو لا به معیاري شي، لا ډېرې اسانتیاو برخه پکې رامنځته شي، چې د هغې اسانتیاو په اړه باید ووایم چې تقریبا د 20,000 نندارچیانو لپاره به پکې سټنډونه جوړ شي، تر څنګ د پویلین تعمیر کار پاتې دی، هغه به سږکال ترسره شي، او دغه راز د فلډ لایټس یا د سترو څراغونو چې ډے نایټ میچونو کې مرسته کوي هغه به هم پکې نصب شي. نو په همدغه شان باندې به دا پاتې درې میدانونه چې په بیلابیلو زونونو کې دي، په هغې کې به هم انشاءالله د ورته اسانتیاو لپاره کار کیږي، او زموږ هڅه به دای چې دغه څلور میدانونه په نړیوالو معیارونو سره جوړ کړو او ټولې اسانتیاوې پکې رامنځته کړو.
همدارنګه د کورنی کرکټ په ټورنمنټونو کې د لوبغاړو د میچ فیسونو د لوړولو خبره یاده شوې ده. دا فیسونه په کومو سیالیو کې لوړ شوي دي او څومره حد ته رسیدلي دي؟
د کورنی کرکټ په اړه به وایم چې هو، په کورنی کرکټ کې د دې ترڅنګ چې په مهمو ایونتونو کې د لوبغاړو میچ فیسونه زیاتېږي، چې هغې کې لسټې فرسټ کلاس او شپږیزه شامل دي. په لسټې کې تیر کال هم فیسونه زیات شوي وو، تاسو پوهیږئ چې څو کاله وړاندې د لسټې فیس 4,000 بیا په تدریجي ډول باندې زیات شو، تیر کال دغه فیس 2,000 شوی وو، او سکل بیا خوشبختانه د لیستیفیس اتل زرو تور رسیدو. تر څنګه باید د فرست کلاس پر هم وایم چې د فرست کلاس فیس دوه درې کال وړاندې 2000 افغانۍ بیا تیر کال دغه فیس 8000 افغانۍ ته لوړ شوی او په دغه اوسنۍ ناسته کې دغه فیس 15000 افغانۍ ته لوړ شو. تر څنګه د شپږیزي میچ فیسونه هم لوړ شو. د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته به د هغوی د گریڈنگ سسٹم سره سم میچ فیس ورکول کیږي او د ملي لوبډلې لوبغاړي سوک چې مرکزی قرارداد لري هغوی ته به 15000 افغانۍ شاوخوا میچ فیس ورکول کیږي.
تیاد اورانای
د بلال ملګری سره ناسم بس یو لږ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ انځه قره قره چرس خو نه شیشې ته خو ته
د ځان نم چې وړي کې مي کمزور مي هغه مستنش مو هله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه ویلبي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی ټیسټ سیالي له زیمبابوي سره په مساوي توګه پایته ورسوله. یا د ټیسټ سیالي د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 16مه نیټه پیل شوې وه او د همدې میاشتې په 13مه نیټه بې پایلې پایته ورسېده. په یادې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لپاره دوه لوبغاړو غبرګې سلیزي ووهلې. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 244 منډې وکړې. همدارنګه افسر زازی هم پکې خپل لومړی سلیزه ووهله. که څه هم دغه ټیسټ سیالي بې پایلې پایته ورسېده خو د کرکټ شنونکي وایي چې د افغان توپوهونکو لپاره ځانګړی ټیسټ لوبه وه. د یادې ټیسټ سیالۍ په لومړۍ پاړۍ کې زیمبابوي 1506 اتیا منډې کړې وې او افغانستان یې په ځواب کې بیا 699 منډې وکړې چې دا د ټیسټ کرکټ په یوې پاړۍ کې د افغانستان تر ټولو زیاتې منډې دي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې چې د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې پیل شوه زیمبابوي د افغانستان د 114 منډو قرض خلاص کړ خو نوره سیالی د وخت د کمښت لامل و نه غزیده او په 122 منډو زیمبابوي څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره د غلوبه بې پایلې پایته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دویم ټیسټ سیالی د جنوري په دویم نیټه پیل کړي او د غلوبه به د جنوري تر شپږمې نیټې پورې دوام لري. په دې تړاو مو د کرکټ چارو له شنونکي فرهاد فدایي سره هم مرکه کړې ده چې هغه به د خبرونې په وروستیو او شیبو کې خپره شي. خو د لومړی ټیسټ لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې کړې دي چې تاسو ته خبرو.
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډېر ښه پرفارمنس وکړ که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره خلو به نه کړله او د زیمبابوي لوبډله په ټاپ کې وه خو بیا دغه نه بعد د موږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو او بالخصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر زازی د پارتنرشپ چې کوم شو ول دما په نظر چې ډیر خو په ریډ بال یا په ټیسټ فارمټ کې یو لوبډلې ته ښکاری همدغه سي پرفارمنس موږ ورک.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا خبر ورکړی دی چې د افغانستان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی د یو ورځنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومن شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د جایزې ته څلور لوبغاړي نوماندان دي چې د سریلانکا وینندو حسرنګا، عظمت الله عمرزی، کوشال مینډس او شرفن ردرفورد دي. شرفن ردرفورد بیا د ویسټ انډیز لوبغاړی دی. یاد لوبغاړو په 2004 زیږدیز کال کې د ورځنیو سیالیو په ترڅ کې خې لوبې کړې دي چې له امله یې دغه جایزې ته نومان شوې دي. خو د افغان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی لپاره بیا لیکل شوې دي چې هغه د افغانستان په کرکټ کې یو له مخکخو لوبغاړو څخه دی چې په 2004 زیږدیز کال کې د سریلانکا خلاف په یو ورځنۍ سیالۍ کې په یوه پاړۍ کې 179 ناسوځېدلې منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې 115 توپونه لوبولي وي. همدارنګه عظمت الله عمرزی ټول ټال 12 پاړۍ لوبولي دي چې 411 منډې کړې دي او په دې سره یې د لوبو اوسط 250 دی. هغه دغه راز اوه وکټې هم اخیستې دي چې اکانومي یا د لوبې اوسط یې ډېر ښه دی. دا کال د عظمت الله عمرزی لپاره په یو ورځنیو سیالیو کې بهترین کال یاد شوی دی. د کرکټ نړیواله شورا وایي چې دغه لوبغاړي به د رای ورکولو پر اساس غوره کیږي. اوس د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په تړاو معلومات درکوو. د دې خبر تر خپرېدو پورې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په نهمې اونۍ کې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکښه. دغه لوبډلې نه سیالۍ کړې دي، اته یې ګټلې دي، خو هېڅ سیالي نه ده بایللې او یوه سیالي په مساوي ډول پای ته رسیدلې ده. د دې لوبډلې ټول امتیازات 25 دي، خو د ګولونو د وهلو شمېر یې 28 دی. اتک انرژي بیا ورپسې لوبډله ده. یادې لوبډلې هم نه سیالۍ کړې دي او اته یې ګټلې دي او هېڅ سیالي نه ده بایللې. یوه سیالي چې مساوي کړې هغه له ابو مسلم فرا سره وه. یادې لوبډلې امتیازات هم 25 دي، خو د ګولونو تعداد یې 19 دی. دغه راز تر خپوشانې خوافي، موج ساحل، خراسان فاریاب، استقلال کابل، صرافان هرات، عینو مینا، جوانان پیروزی، سرسب یشلر، عدالت فراه هغه لوبډلې دي چې یو په بل پسې له دریم مقام څخه تر یولسم مقامه پورې قرار لري. خو خدیم اف سی یوازنۍ لوبډله ده چې خپلې نه واړه سیالۍ بایللې دي او د نمرو په جدول کې په وروستي 12 مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ چې په هرات ولایت کې پیل شوې دي، تر دې دمه تر ټولو زیات ګولونه فرهاد علیزاده وهلې دي چې تعداد یې 14 دی. هغه د سرخ پوشان خوافی په لوبډله کې لوبیږي. د ابو مسلم فرا لوبغاړي جبار شرزه بیا نه ګولونه وهلې دي. امانویل اوکرویا چې بهرنی لوبغاړی دی، د اټک انرژي په لوبډله کې لوبیږي، 15 ګولونه وهلي دي. دغه راز امان الله سرداری د ابو مسلم فرا بل لوبغاړی دی چې 15 ګولونه وهلي دي. او میرویس غفوري د سرسب یاشلر د لوبډلې لوبغاړی دی چې 4 ګولونه وهلي دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. د سویلي افریقا او پاکستان ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو په پیل شوې لوبلړۍ کې د ډسمبر په 9 نیټه کوربه سویلي افریقا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د دوو وکټو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د ډسمبر په 14 نیټه د سویلي افریقا په سنچورین ښار کې پیل شوې وه، د افریقا په بری سره پای ته ورسیده. په دې ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړی توپهنه کړې وه چې په لومړۍ پاړۍ کې 211 منډې کړې وي. سویلي افریقا بیا په ځواب کې 301 منډې وکړې. د پاکستان توپوهونکو په دویمې پاړۍ کې 212 منډې وکړې او 143 منډو هدف یې ورکړ. د لوبې په څلورمه ورځ د سویلي افریقا په توپوهونکو کې که څه هم چاخه پیل نه درلود او په 6 منډو اته لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو وروستیو توپوهونکو یې رباډا او یانسن وکړای شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. د ټیسټ اتلولیو د پیلوبې بله لوبډله لا نه ده معلومه، خو آسټرالیا د پیلوبې مخکښ کاندید دی. د ولیده چې د ټیسټ چمپینشپ پایلو به د 2015 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې ترسره شي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د آسترالیا او هندوستان د ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټ کرکټ روانې لوبلړۍ ډېره غوغا جوړه کړې ده. په یادې ټیسټ لوبې کې د لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړې، په لوبغاړو د تماشاچیانو نیوکې او بېلابېل غبرګونونه د دې لامل شوي دي چې دغه ټیسټ لوبلړۍ ډېرې رنګینې کړې دي. څلورمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 13 نیټه پای ته ورسېده چې آسترالیا د 140 منډو په توپیر وګټله. دغه ټیسټ سیالي آسترالیا په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله او له دې امله آسترالیا ته دغه سیالي مهمه وه چې که یوه بله سیالي وګټي نو په دې سره به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي. په دې ټیسټ سیالۍ کې آسترالیا په لومړۍ پاړۍ کې 400 منډې کړې وې، خو په ځواب کې هندوستان 309 منډې وکړې. په دغه ټیسټ لوبه کې د آسترالیا لپاره سم کانسټس ډیر ځلیدونکی لوبغاړی و، هغه چې لومړی ځل لپاره په ټیسټ کرکټ کې لوبېده. په 15 توپونه 18 منډې وکړې. هغه 2 رم شاټونه ترسره کړل چې د کرکټ د میناوالو او مبصرینو پام ځان ته راړولی و. هغه په دې ټیسټ لوبه کې د ځلیدونکو لوبغاړي په توګه په خبرونو کې د یو سرلیک په توګه یادېده. د جدیجا له لوري تر سوځېدو وروسته یوازینی لوبغاړی چې سلیزې ووهله هغه سټیو سمیت و، او یو سل څلوېښت منډې وکړې. دا په روانه لوبلړۍ کې د سټیو سمیت دویمه سلیزه ده. هند لپاره بیا په دې پړۍ کې مخکخو لوبغاړو روهیت شرما، کیل راهول، ویرات کوهلی او اکاشدیپ او رشب پنت ښې لوبې ترسره نه کړې، خو نتیش کمار ریدی په یو سل نهاو تیا توپونو باندې یو سل څوارلس منډې وکړې، او په دې سره یې په ټیسټ کرکټ کې خپله لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. په دویمې پړۍ کې د هند لپاره یو وار بیا جسپریت بومرا پنځه لوبغاړي وسوځوله، او آسټرالیا په دوه سوه څلور دېرش منډو وسوځوله. په دې سره د آسټرالیا له لوري هند ته ورکړل شوی ټارګیټ درې سوه څلوېښت منډې و. د هند لپاره د لوبې پیل یو وار بیا جیسوال ډېر ښه وکړ، خو روهیت شرما، کیل راهول او ویرات کوهلی هغه لوبغاړي چې په پرله پسې توګه وکټې له لاسه ورکړې. د جیسوال او رشب پانت ترمنځ ښه ملګرتیا وشوه، خو پانت په دیرشو منډو وسوځېد، او له هغې وروسته جدیجا، نتیش کمار ریدی، واشنگتن سندر، اکاشدیپ، جسپریت بومرا او محمد سراج ونه کړای شول چې د جیسوال ملګرتیا وکړي، او په دې سره ټول لوبغاړي وسوځېدل او یو سل څلور اتیا منډې وکړې. په دې پاړۍ کې د آسټرالیا لپاره پات کمنټس او سکاټ بولن درې درې لوبغاړي وسوځول. پات کمنټس چې په لومړۍ پاړۍ کې هم درې لوبغاړي سوځولي وو، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې وروستۍ ټیسټ سیالي د جنوري په دریمه نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالي کې پیل کړي. که دغه ټیسټ سیالي آسټرالیا وګټله، نو نیغ په نیغه به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي، خو که هند یې وګټي بیا به هم پیلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتي.
په ورزش کولو له نشه‌یي موادو ځان وساتئ.
ورسته خبر مو دا ده چې د بنگلاديش پریمیر لیگ د 2025 زیګدیس کال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د دسمبر په دیرشم نیټه پیل شوې، او د فبروري تر اوومې نیټې پورې به دوام لري. سږ کال د بنگلاديش پریمیر لیگ په سیالیو کې اووه لوبډلې ګډون لري، چې تر دې دمه د رنگپور رایډر لوبډله تر ټولو مخکخه ده. په دوه سیالیو کې دواړه ګټلې دي. سکل د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي، چې له ډلې محمد نبی، ابراهیم زدران، درویش سولی، زبید اکبری، عظمت الله عمرزی او ګڼ نور د یادولو دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې مرکې میلما د لوبو مبصر فرهاد فدی دی. هغه د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو روانه لوبلړۍ له نږدې څاري. نور جزئیات را سره په دې مرکه کې واورئ.
فدی صاحب سلامونه مې ومنئ. افغانستان او زیمبابوې په پلان کې لري چې دویم ټیسټ سیالي پیل کړي. ستا لاندې هغه کومې مهمې خبرې دي چې په دویم ټیسټ سیالۍ کې ورته په ځانګړې توګه افغان لوبډله پام وکړي؟
د افغانستان او د زیمبابوې د دوه میچ سیالۍ په تړاو باندې او داسې کومې مهمې خبرې دي چې باید په دوه میچ کې ورته افغان لوبډله پام وکړي؟ زما په اند باندې د افغانستان پیل کې بالینګ دومره صحیح نه و، د دوی لاین هم صحیح نه و، لینک هم صحیح نه و. لینک دا داسې کله فول بال وکړه، کله شارټ بال وکړه، کله شارټ آف د ګوډ لینک وکړه، کله کله ګوډ لینک وکړه، کله هاف والی ورکړل. نو دې له وجې نه زیمبابوې ډېرې چټاکې منډې وکړې. او که تاسو وګورئ پاول اننګس کې زیمبابوې هغه سکورینګ ریټ پر اوور څلورو شاوخوا و، او همداراز د لاین خبره هم موږ وکړه، لسې داسې باډۍ ته بالونه ونه سوی کړه. اکثره مثلا یا خو فلټاس و، یا مثلا داسې اوسه د لاین په حساب باندې بیخي په سکس سټمپ او سیون سټمپ باندې بالو، یا پیک ته بالو، مثلا لیگ سټمپ ته بالو، هغه ډېر اسانه رنګونه به هغه باندې راتلی شوی. نو ټول نه مهمه خبره خو به د افغانستان د بالنګ ډسپلینې چې افغانستان دا ځای دی انشاءالله د زیمبابوې په مقابل کې په ښه ډسپلین سره بالنګ وکړي. هغه دا داسې باید وکټ ټو وکټ بالنګ وسي، او بل دا داسې باید کنسیسټنټلی یوه ایریا باید ټارګیټ سي. مثلا که ګوډ لینګ باندې بال کوي، نو مسلسل هغه ګوډ لینګ باندې بال وکړي، ته بیټسمین مجبوره کسی غلطی وکړي او په تانګي کې. او ظاهر خان سے دغه مونږ ولې دسې هغه په دوه مننګز کې خپل بالینګ صحیح کړی، او موږ لپاره دوه وکټې واخیستلې. نو دی وکټې کنډیشنز ته ولیدلو سره به دا مهمه ایس د افغانستان توپچوونکو هغه خپل لائن زر تر زر سیټ کی، آیا فل بال ته ضرورت دی که بال کې سوئنگ کیږي، او یا گڈ لنک ته ضرورت دی په ټاپ آف دی آف سٹمپ باندې مسلسل بال وسی تر څو بیٹسمین دیتا مجبور ہے کہ هغه غلطی وکړي. او بل دا سے کله زمونږ سر کې بالران راغلی و کنه، یو څو ورونو لپاره زمونږ بالران سر پروټیکشن هم نه و، لکه مثلا نږدې فیلډرانو درولی ولا باؤنډری ورته نه وی کور کړی، نو هغه داسې کېدی چې کله بیټ بال وسو خراب بال به وسو هغه بلاړه سلوریزه بس ولا. نو دومره پاملرنه بس ما په اند دی افغانستان دی ټیم دی ته می سه فیلډ سیټینګ دوی څنګه وکي، چې په زمند دي کې چې دوی بیټسمین ته نږدې فیلډران ساتي چې تر څو مثلا که موقع جوړیږي بیټسمین اوټ کی. همدارس که چیرته کوم بال مثلا خراب کیږي چې هغه صرف سنگل پورې پاتې شي، او یا حد اعظم دوه منډې پر راشي، د سینې چې هغه څلوري شي، دا به دی بالینګ په برخه کې دی اولا دی توجه او د پام وړ موضوعي. بل مثلا نیمه بیٹنگ کې زه فکر کوم چې په کوم سچویشن کې چې د افغانستان لوبډله وره هماغه یو بیٹنگ د ضرورت وو، خو کېدی سي دوی د راتلونکي سیالۍ لپاره دې ته هم وګوري چې کېدی سي لږ که چېرته قوي سټرایک ریټ سره دوی مخته لاړ شي، مثلا فار اوور کې دوی که درې نیمې یا څلور نمرې واخلي، نو دا به ډېر د لوبې د نتیجې معلومولو لپاره اغېزمنه پروسی.
لومړی ټیسټ سیالي که څه هم د افغان توپ وهونکو لپاره ښه وه، خو بیا هم ویل کیږي چې تر دې غوره ستراتیژي ورته جوړېدای شوه چې افغانستان دا سیالي ګټلی وای. ته له دې خبرې سره موافق یې؟
دوه مسلې دي دلته. یو خو دا داسې باران هغه د افغانستان ستراتیژي ورته په اوبو لاغو کړل، ځکه چې کوم سوچ سره چې دوی په څلورمه ورځ باندې راغلي ول او کرکټ یې کاو، دوی داسې فکر کاوه چې دوی به زیمبابوې ته تقریبا مکمل ورځ د بیٹنگ لپاره فریدی او یو غټ هدف ورته وټا کې. خو باران اوسو د 1225 دقیقو ته ورسره د زیمبابوې په وخت باندې باران اوسو، نو هغه نوره ټوله لوبه پاتې شوله. په هغې کې د ډوډۍ نه وروسته سیشن پاتې شو او د چای نه وروسته سیشن پاتې شو، په هر سیشن کې تقریبا در ساوره کېږي. نو تاسو فکر وکړو چې 1500 اورونو لوبه ضایع شوله، هغه د افغانستان په پلان باندې یو څه منفي اغېز وکړو. او بل په کوم حالت کې چې افغانستان اوس 1500 یا منډې پیسې ولې، نو زه فکر کوم دا کم بیک د افغانستان له خوا څه 609 منډې د دوی په جواب کې وکړلې، دا یو ډېر مناسب کار و. او زه فکر نه کوم چې دې سره نور څه موضوع موږ تاسو چیرالی شو، ځکه چې خپل د لوبې بچول د افغانستان لپاره اول هدف و. او داسې په تا باندې د سکور بورډ پرشر چې 1500 پورته منډې په تا باندې شوي دي، او بل ته هغه میچ بچی او ته د بایلوت نه ځان ډرا ته برابره، نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه باندې ده. او اخره خبره دا ده چې پچ دس یوز په کې وکټ اخیستل ډېر ګران و، ځکه چې بال په کې ډېر سلو کېده، وکټ سره وکټ بالر سره مرسته نه کوله. کله د سی کنه چې هغه وکټ کې لږ پیسې سي بالر بالا چي، نو خپل وکټ هم لږ ورته دغه ورکوي، لږ پیس ورکوي، نو بال لږ څه تیز دي، لږ څه سکیټ کیږي، لږ څه بیټسمین په ازادي کې، هغه څه شی په کې ډېر کم و. او بیا هم زموږ دغه بالرانو چې دی وکټ نه یو څه نه څه بیا هم راجوړ کړ، چې ظاهر بال لږ څه ټرن کېده، د غزن پر بال ټرن کېده، د سیا بال یو څه ټرن کېده، نو دومره چې د افغانستان بالرانو د دې نه بیا هم دا ټر نه وویشتو، نو دا زه فکر کوم چې زه په ښه فعال اخلم. خو د لوبې ګټل زه فکر کوم چې په داسې وکټ باندې ډېره سخته خبره وله، او که داسې یو ستراتیژي افغانستان درلودله هم د باران له وجې نه هغه ستراتیژي متاسفانه پلی نه شوله، ځکه چې 16 اوره لوبه هغه ځای اسوله، او بیا وروسته اخره ورځ باندې لږ څه وړه د باران دمه راغله ده، او هغه د باران له وجې وله چې بیا په ځمکه کې لږ نمی پیدا شوله، او د افغانستان بالرانو چې کله زیمبابوې ته بالنګ کوو یو 1000 پورې 1200 پورې یو څه نه څه ځوند په هغې وکټ کې چې یو څه بالرانو سره مرسته وکړله، ګینې هغې وکټ کې داسې هیڅ شي نه وله. او په 5 ورځو کې وکټه بیخي بدلنه نه شوله، چې د کوم ټیم ته په یوه ورځ کې 10 بیټسمینان آوټ کړی شي.
راشد خان هم بیرته زیمبابوې ته ستون شوی دی، داسې معلومات لرئ چې هغه به په دې ټیسټ سیالۍ کې وي؟
د 11 لوبغاړو په تړاو باندې خو د پچې نه وروسته معلومات میچ ریفری سره شیر کیږي، چې ګواکې څوک په ټیم کې شته او په ټیم کې نه شته. خو داسې راشد خان زیمبابوې ته راغلی ده، او داسې راشد خان زموږ د ټیسټ سټار لوبغاړی ده، دوی هر فارمټ سټار لوبغاړی ده، په ټیسټ کې هم زموږ لپاره مخکښ لوبغاړی ده، ټول نه ډېرې وکټې په ټیسټ کې د افغانستان لپاره اخیستي دي. نو خامخا داسې ګمان کولی شو چې انشاءالله افغانستان به راشد خان ته موقع ورکوي، او راشد خان به د ټیسټ سیالۍ برخه وي.
احتیاط احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکو هغه زور نه نشي وکړو
چارس نو وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو
ډاکټران سوال
سړی مواد استفاده کی یعنی نشکیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
له احتیاط د ځنغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ مطالعه او ورزش وکړئ او نوې مهارتونه او کسبونه زده کړئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دې ونه د غسپورتي خبرونه هم دلته پاتې رسیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال